ستوري مشه د مشال ریډیو په یو بل غړې کې ز داود خټک تاسو سره حاضر یم او په دې غړې کې مونږ بیا یو تاسو افغانستان ته او زمون همکار نجیب الله الوخیل په خوست پکتیا پکتیکا کې د ځوانانو سره خبرې کړې دي او لیک لوسته د ودی ورکولو په غرض هلته د ځوانانو د هلو زلو په اړه یو لوی راپور تیار کړی دی. په دې راپور کې تاسو به مونږه وخت په وخت سندري هم در اورو خو تاسو واورئ چې ځوانان څنګه خپل هلې زلې پر مخ بیایي او دی څنګه کلی په کلی ګرځي او ماشومان مکتبونو ته رابلي د غي د میاندو پلرونو سره هم خبرې کوي چې دی مکتبونو ته راشي سبق وای خو په دې لار کې دی ته یو شمیر ستونزې هم دي. نو د دې ټولو احوال ورزو مونږ نجیب الله الوخیل ته تاسو مه هیروئ چې د مشال ریډیو خبرونې دوه خبرونې د شپږونه تر اووه بجو د ماښام د پېښور په وخت او د نهونه تر لسو بجو پورې دا تاسو په ژوندۍ بڼه باندې اورېدی شئ. نورې ټولې خبرونې تازه په تازه دي خو دا ثبت شوي دي تاسو ته په ثبت شوي ډول درکو. اوس ورزو نجیب الله الوخیل ته د دې خبرونې لپاره.
زه غلام غوث یم تاسو د مشال رادیو اورئ.
درنو اوریدونکو په پایل کې پوس ورکې چې عموما ماشومان په خوانځیو کې شاملېږي په دې بهیر کې د ځوانو فعالانو پر رول باندې خبرې کوو. نقیب الله زلان د همدې ډلې ځوانانو دی چې کلی په کلی قوم په قوم او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځي په وړیا ډول خوانځیو ته د ماشومانو د شاملېدو لپاره د هغوی عکسونه چاپوي او بیا یې د خپلو ملګرو په ملتیا خوانځي ته د هغوی د شاملېدو هغه ټول پړاوونه سرته رسوي. زلان صاحب ستاسو د فعالیتونو دا برخه اوس کوم ځای ته رسېدلې ده؟
موږ د ماشوم د هڅونه په خاطر په ټولنه کې د عامه پوهاوي په خاطر موږ د مرکز په شمول د خوس په دولس ولسوالیو کې مخکې له خمل میاشتې چې خمل میاشت پایل شي د دولوی میاشت چې پایل شو موږ دغه ټیم ملګري سره یو ځای کیږو. د خوس ښار مرکز په شمول په ډېرو ولسوالیو کې ګرځو هغه ماشومان چې دوی د ښوونځي د شمولیت عمر پوره کړی وي د دوی سیمو ته ورځو د دوی والدین تشویقو او د دوی ماشومان لپاره په وړیا ډول عکسونه چاپ کوو تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي.
او دا فعالیت اوس کوم حد ته رسیدلی ځکه چې اوس خو حمل میاشتم په تیریدو ده او ستاسو له خبرو نه معلومیږي چې شاوخوا دوه نیم میاشتې کېږي چې تاسو کار کوئ.
موږ د دلو میاشت کې کار پیل کړی دی چې د سور تر پنځلسمه نیټې پورې به دوام وکړي. موږ د مرکز په شمول په دولس ولسوالیو کې مختلفو کلیو ته لاړو ځینې داسې سیمې ته لاړو چې هغه هلته هیڅ خلک د تعلیم په ارزښت هم نه پوهیږي مګر یو ماشوم عمر تر لس کلنۍ پورې رسیدلی دی بیا هم دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. مګر موږ که د دې لامل پوښتنه کړې ده چې ولې یو ماشوم تر لس کلنۍ نه کلنۍ پورې رسیدلی دی دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی یو لامل دغه دی چې غربت ته خلک د یو ماشوم په خاطر له اطرافي سیمو څخه ښار ته نشي راتلی چې دوی لپاره د بختب لوازم شیان واخلي یا مثلا عکسونه چاپ کی قلم کتابچه ورته ورسوي.
د پوهنې نظام لوی نظام وي په خوست کې ریاست شته په ولسوالیو کې امریتونه شته دغه کسان تاسو سره هماهنګي او همغږي لري کومک درسره کوي؟
موږ په دې برخه کې لنن نه درې کاله وړاندې تیر کالم د خوست پوهنې رئیس ته موږ ځوانانو یو رسمي عریضه ورکړه چې موږ په ټولنه کې دا ډول برنامه پلي کوو یوازینی هدف هم خلک تعلیم ته تشویقول دي. دا کومه خارجي پروژه یا کومه غنه د یوازې د ځوانانو احساس له مخې راپورته شوې دي دا مصارف هم دوی په خپل غاړه اخیستي دي کلی په کلی کور په ګرځي تر هغه پورې چې دوی امکانات وي دا مبارزه به مخ ته وړي. په دې برخه کې چونکه موږ سره په دې بهیر کې لکه څه ډول چې لازمه ده هغه ډول همکاري نه ده شوې.
تاسو خو معلومه خبره ده په لوجستیکي لحاظ باندې په تخنیکي لحاظ باندې همکاري ته ضرورت لري دا همکاري کې د انجوګانو نه کې د مؤسساتو نه کې د حکومتي ادارو نه باید لږ تر لږه خو ځوانان او خلک خوې د خلکو ملاتړ مادي او معنوي ملاتړ لري که سره سره
معنوي ملاتړ به ولرو مګر مالی ملاتړ موږ نه لرو ځکه وایم چې موږ پرسکا دی اپریل لپاره کاغذ تارتیا لرو رنگ تارتیا لرو کومګه د همدغه پرنټر خراب شي مثلا موږ نورو پرنټر ته ضرورت لرو
یا ترانسپورټیشن ته ضرورت لرو لکانو ته تللی وای
نن موږ لکانو ته لاړو تقریبا تر 300 ماشومان پورې موږ دوی ته اکسونه صاحب خل
پرته همدې چې تاسو ماشومان خوانځي ته شاملوي په نور کوم برخه کې کار کړی دی زه فکر کوم په تاسو باندې راپورټونه درلودل تاسو په ولسوالیو کې په خوانځي کې بعضی کتابتونونه هم جوړول
موږ نن ورځ د ماشومانو تر څنګ نن په لکڼو کې په یو حمام یا سکوا کې یو کوچنی کتابتون هم جوړ کړو موږ د برخه کې تقریبا څو کاله کېږي چې د خوست سربیره پکتیا مرکز کابل کندهار او ننګرهار کې لوګر کې کوچنیل مرای نصب کړی دی او حال په هر کوچنیل مرای کې تر 500 ټکو کتابونه هم ځای پر ځای کړی دی
او څو کتابتونونه هم جوړ کړی وی دا یو مسله او دویمه دا ده چې خپل د کتابتونونه یو رقم څار او نظارت هم غواړي تاسو هغه مفیدیت بیا ارزولای
موږ یو د کتابتون شمیر دی چې د خوست پیواز په خوست کې لسلو څخه اوخت دی چې په دې کې هوټل بانکونه د ډاکټرانو انتظار خونه د دې ترڅنګ سلمانای هغه څه دي چې موږ په دې بهیر کې دا کوچنی کتابتونونه جوړ کړی دي دوهم قدم کې موږ د نظارت برخه چې موږ د دې کتابتونونو نظارت کړای دی یا نه دی کړای موږ هر وخت چې یو چاته کوچنی کتابتون جوړو لومړی له دوی څخه زموږ غوښتنم دغه ده چې موږ دغه کتابتون تاسو باید وساتل شي دغه کتاب باید وساتل شي نه تنها دا چې زموږ کتابتون یو ورځ وي یا یو میاشت وي ورسته باندې وي موږ درې میاشتې ورسته یا پنځه میاشتې ورسته که تصادفاً یو ځای ته لاړ شو یو موږ د خپل کوچنی کتابتونونو معلومات اخیستي دي چې یا شتون لري یا نه لري یا یا کتابونه په کشته او که نشته کې
زلان څه بیو بل څه موږ لیدلي دي هغه سرکونه یا پلونه چې عامه ملکیت دی او ستره شتمني ده د ولس لپاره او د هیواد لپاره که تاسو هغه په اساسي ډول نه دی ترمیم کړی منتها یو رنګ هم پرې وهلی دی یو بوجې دوه بوجې سیمټ هم وړي دي خلکو ته مه انګېزه ورکړې ده یا لږ تر لږه مسؤلین متوجه کړي دي کوم ځایونو کې هم دا کار کړی او اوس نور څه پروګرامونه لري
د ذهن سازۍ یا د فکري رغښت لپاره موږ مختلفې برنامې لرو چې خلکو ته د مور وطن اغه انګیزه ورکړو چې د وطن اماشته منی پالنه او ساتنه زموږ د ټولو مسولیت دی سرک زموږ اماشته منی ده چې زموږ ډیرا هیوادوال تاسو بلیدلې وي چې سرک یو څوک کیندي یا لیمان زوري دوی مخنیوي نه دی کړی په یا په بل استلام زموږ پول دی چې ډیرای داسې هیوادوال وي چې هغه پول تخریب کوي موږ یې مخنیوی نه ده کړی د دې په خاطر چې زموږ د عامه شتمنۍ هم ساتنه شوی وي هم پالنه شوی وي د دې په خاطر موږ ځینې په مرکز کې او ځینې په ولسوالیو کې هغه سرکونه چې دوی تخریب شوی وو ډېر یو کم اندازه یوه بوجۍ دوه بوجۍ لاس بوجۍ پورې مصارف کېدل موږ که په اساسي شکل نه وي خو د ذهن سازۍ په خاطر هغه ځایونه جوړ کړل ځینې ډېر داسې پلونه وو پلچکونه وو چې یغې رنگ مثلا لاړ شوی وو ډېر باد ښکارېدل بیا هم د فکر ذهن سازۍ په خاطر هغه پلونه هم جوړ کړل رنگ هم ورکړل همدغه فکر و چې موږ یوازې یو څو محدود شمیر ځایونه جوړ کړل مګر نن زه وینم پر سوشل میډیا کې چې د افغانستان په مختلفو برخو کې ځوانان د عامه تمنۍ دوی پالنه کې او دوی ساتنه کې مثلا ما ډیر شمیر ځوانان په نورو ولایتو کې ونی ولیدل چې دوی د تارک یو تخریب شوی برخه جوړوي ما په ننګرهار کې ډیر ځوانان ولیدل چې دوی یو عامه تمنۍ پول په خپل پیسو رنګ کړل همدغه فکر و چې نن خبريږي په ټولنه کې ځوانانو ته انتقال شو هغه لکه څډول په خابه چې خلک پلونه منځورل نن ځوانان راپورته کیږي غفلونه جوړوي
د خو ذهنیت جوړونه شو یو بل مسله ډیره جدیده زمونږ په هیواد کې هغه د ځوانانو فرار دی د مجبوریت په اساس باندې هر رقم مجبوریت شي خوشا زیات اقتصادي مشکلات وي اې دې په خاطر ځوانانو ته څه فکر ورکړی دی څه انګیزه ورکړی ده ځکه زمونږ اکثره خلک چې دي زمونږ اکثره ځوانان چې دي هغه په قاچاقي لار باندې دي د مرګ سره مخامخ کیږي د تهدید سره مخامخ کیږي د ګواښونو سره مخامخ کیږي یا به تغیر هیوادونه کیږي به ته اخراجیږي هغه مشکلات حساب کتاب پیتریږي اې دې په خاطر موږ کار کړای
دی برخه کې زه چې د خوانځي له هر مدیر له استاد سره مخ شوایم. دوی سره مو یو دا خبره شریکه کړی ده، موږ په ښوونځی کې یو د سپورت د تهذیب په نوم دوه ساعتونه لرو چې د امتحان په د اکثره د ښوونځی په امتحان په وروستۍ ورځ موږ یو شاګرد ته د سپورت هم سل نمرې ورکوو او د تهذیب هم سل نمرې ورکوو. دوی ته زه وایم چې دغه نمرې مفت دوی ته مه ورکوو. یو سپورت په سپورت کې امتحان واخلئ، مګر یو تهذیب ته په تهذیب کې تاسو باید په داسې مسایل شریک کړئ په سمفونو کې چې زموږ د ځوانانو روحیه پیاوړې کړي. دا مسله چې تا یادونه وکړه چې موږ ځوانان له وطن څخه فرار کوي، زه په دې ټولنه کې د ټولنې یو فعال په حیث له ما څخه په زرګونو ځوانان د دندې غوښتنه کوي. زه لیسانس یم، دولس کاله مې تعلیم کړی دی، څلور کاله مې پوهنتون لوستلی دی، مګر نن زما کورنۍ زما په انتظار ده چې زوی دوی لپاره باید نفقه پیدا کړم. موږ بار بار له دولت څخه اما ځینې داسې تجاران وي چې دلته پنګونه کړې ده، یا مثلا یو مارکیټ جوړوي. زه ډیرای داسې تجارانو سره ناست یم چې دوی مثلا داخل د ښار کې یا په اطراف کې یو لس چتا بلډینګ جوړوي. ما ورته ویلي دي چې د لس چتا بلډینګ په ځای کارخانه جوړه کړه چې زموږ سل ځوانانو مصرف شي، هغې ته هم د کار زمینه برابره شي تر څو د ځوانان د وطن څخه فرار ونه کړي. که زه یو ځوان ته وایم چې ته له وطن څخه ما څه، ته د وطن څخه فرار ما کړه، دلته به د کار زمینه برابره شي، هغه راته وایي چې ته ماته داسې یوه دنده پیدا کړه چې زه د بل چا د لاس نیولو څخه خلاص شوم. که زه دولت ته ووایم په اوسنیو شرایطو کې که دولت کې زموږ یو ځوان دنده غواړي، مګر هغه دنده ده ته نه ورکول کېږي. یو ځوان مجبور ده چې هغه یو فامیل لري، کورنۍ لري، ورونه خویندې لري، د دې په انتظار ده چې دته دولس کاله د مکتب لپاره وخت ورکړی او څلور کاله یې د پوهنتون لپاره ورکړی، مګر اوس هم بیا هم وظیفه نشته.
مشخصا ځوانان څه غواړي؟
ځوانان سلیم مصرفیات غواړي. دولت دوی ته باید د کار زمینه برابره کړي، دلته باید خارجي پانګوال تشویق شي. زموږ ډیری افغانان دي چې دوی پانګونه یوازې په داخل د افغانستان کې نه کوي، بلکې یو د وطن څخه بیا مثلا په نورو هیوادونو کې پانګونه کوي. زه وایم چې دوی د تشویق کړي، دلته د پانګونه شي، دلته د ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
درنو اوریدونکو، د خوستی ځوانو فعالانو د فعالیتونو پاړه ځانګړی را درنو اوریدونکو، تاسو د خوستی ځوانو فعالانو د فعالیتونو پاړه ځانګړی راپور ته غواګیاست. د حشمت سرپغه کې د غنی خان کلام اورو او بیا بیرته خپل خبرونه ته راګرځو.
تپ تپ د باران اخ اخ د وصال اوف اوف د ارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا او او هر وخ د سنم تک تک د اور تپ تپ د باران اخ اخ د وصال اوف اوف د ارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا
سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
ځوان فعال عبدالهادي وحدت صاحب، څه فکر کوئ په اوس وخت کې په ټولنیزو برخو کې د ځوانو فعالانو ونډه څرنګه ده؟
الخیل صاحب، جناب خصوصي ځوانان یا خودی خود ځوانان په من کې په اکثریتو برخو کې ډیر فعال دي. همدا قسم ته په خیریه کارونو په برخه کې چې وروسته به ان شاء الله مفصل ډول خبرې هم پی وکړو، په دې برخو کې فعال دي او بعضي اقتصادي برخو کې حتی بعضو کسانو ته اقتصادي زمينه برابره کړې دي چې په دې برخه کې دي ټول فعال دي.
ښاغلی عبدالهادي وحدت صاحب، په وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانان د بیلابیلو وجوهاتو له کبله اروپا او امریکا بیلابیلو هیوادونو ته لاړل. دې حالت خو په پاتو ځوانانو ډېر تاثیر نه دی کړی.
الخیل صاحب، بخی زیاتی کړی دی. زه درته وایم چې یو ځوان پانتون کې دی، ماسیل دی، د دې سره دا فکر دی چې زه باید د هیواد ووزم، ځکه هیواد کې مو اقتصادي ستونزې دي، مشکلات دي، همدا قسم ته نورو برخو کې ټولنیزې ستونزې دي، ډېرې زیاتې برخې چې دي ځوانان متاثره دي. که الخیل صاحب درته وایم په اوسنی وخت کې هغه ځوانان چې په اصطلاح یو ایدیال دی او الګو دی هغه نورو ځوانانو ته، هغه که د هیواد نه وتلې دي، خارج دي یا وځي، نو هغه فاتح ځوانان چې په هیواد کې دي، نو هغه هم غواړي چې د هیواد نه وځي، ځکه دوی یو قسم ته فکر دا جوړ دی چې په دې وطن کې څه نشته او زه باید ژوند له خارجه جوړ کړم.
څه فکر کوئ په خوست کې او په مجموع کې په افغانستان کې ځوانانو لپاره کاري فرصتونه اوس مهال څرنګه دي؟
الخیل صاحب، کواکیت وایم، حقیقت دا دی چې په اوس وخت کې د نوو ځوانانو لپاره یا مجموع کې که په تیر کې ځوانان دي لوړې زده کړې لري، کاری فرصتونه بهخي کم شوي دي هغه کا دولتي چوکاټ کې دي هغه کا خصوصي سکتور دي ځکه خصوصي سکتور هم تاثیر گزار ده د تیرو تحولاتو لوجه ځکه دولتي سکتور اکثریت وخت داسې وي چې ډیر کم جذب لري کنه او د خصوصي سکتور کې مونږه فابریکې نه لرو مثلا مونږه تاسو شرکتونه نه لرو لکه نور نه چې لري چې زیات ځوانان جذب کې جلب کې نو کاری فرصتونه هغه بستونه چې شته بلابلو اداراتو کې شته هغه یا ډاک نه دي اعلان شوی نه دي یا غواړي چې خپل کسان ځای بسای کی
مننه هغه کسان چې پوهنتوني دي پوهنتونونه یې لوستي دي دولسم پورې څوارلسم پورې شپاړسم پورې اتلسم پورې مکتبونه لوستي دي د نورو عامو ځوانانو سره د هغوی سره یې توپیر څه ده؟
الوخیل صاحب په اوس وخت کې که دا پرتلنه وکړو پوهنتوني یا لوړ زده کړو لرونکي ځوانان چې دي په اوس وخت کې د بیکاره ځوانانو یا مثلا هغه ځوانان چې تعلیم نه لري ډیر فرق نه کېږي ځکه یو قسم ته تاسو وروسته پاتې ټولنه ده دوی فکر کوي مثلا هغه ځوانان چې لوړ زده کړې کړې دي بهرحال مصروف نه دي زده کړې هم لري یا مثلا وظیفه نه لري نو یو قسم ته د هغه ځوانانو لپاره چې تعلیم نه دی کړی یو ډول پیغور ورکوي چې تاسو لوړ زده کړې هم کړې تاسو پاتون هم ویلې دي پاتونونه هم ویلې دي نو تاسو ولې بیکاره یې تاسو ولې جذبې کوي نه نو په اوس وخت کې د تعلیم او بتعلیم ځوانانو په منځ کې ډیر فرق نشي کېدی ځکه چې ټولې په یو مسیر کې دي په یو سټیج کې دي
په اوس وخت کې ټولنیز او مهم مسایل په اړه ځوانان ناستې او سلام مشورې لري
الوخیل صاحب زه که د خوص وضعیت درته بیان کړم ځکه د ټول افغانستان نمایندګي نشم کولی په خوص کې ماشاءالله دا وضعیت یو څه ښه دی ځکه دغه وضعیت خپله د خوستیو ځوانانو د خوص ځوانانو ساتلی دی په خپل منځ کې سلام مشورې دي په راتلونکي بحث کوي وړاندوینې کوي انشاءالله آماده دي راتلونکي ته او په اوس وخت کې په زمینی حالاتو کې کدر ته وایم خوځونان هغه پخوانی انرژي پخوانی قوت تر اوسه هم ساتلی دی خپل منځونه کې کینی ناست لري سلام مشورې روانه دي او خپل راتلون کې بحث کوي او ډیر پکې زده دي چې دوی څنګه غند کړای شي چې خپل کورنۍ سپورټ کې خپل ځان سپورټ کې تر ډیره حدا خپل خصوصي کاروبارونه لګیا دي ځوانان
په افغانستان کې بیوزدي او د خلکو اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې هم څرګند دي هم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه تاسو خپل هغه بهر میشتو ملګرو ته پیغام ورکړی دی هغوی محصول دي چې هغه کسان چې دلته په غربت کې دي په فقر کې دي په بشارګۍ کې دي هغوی سره مرستې وکړي
الوخیل صاحب جناب تاسو بلیدلې وي د خوست ځوانان یا خوستي ځوانان په لویه کې قدر ته وایم چې ان شاء الله په دې برخه کې به ورسته خبرې هم وکړو فصل خبرې به وکړو دوی یو برخه خیریه کورونو ته ځنګړې کړې ده خصوصي ځوانان په بیلابیلو ولایاتو کلو بندو کوڅو کې ګرځي او هغه ځوانان چې پانتونی دی لوړ زده کړې لري بیکاره دي هیڅ کاروبار نه لري او د کورنۍ سرپرستان دي او کورنۍ په یو داسې حالت کې ده چې د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي نو موږ ځوانان ورغلي یو د دوی ستونزې مو شریکې کړې دي د هغه بهر میشتو ځوانانو سره چې دوی ماشاءالله اوس ښه کاروبار لري یا مثلا ښه وظیفې لري ځکه په نورو خارجو ممالکو کې خو کاری فرصتونه زیات دي نو زیاتره کومک هم سره کړی دی ډېر مهڅولې هم دي او د دوی په پیسو مولې لایل هم تر سلګونه ځوانانو دپاره کاری فرصتونه برابر کړی دی هغه که ډېر کم دی نیو کوچنی به یې خو په سلګونه خلکو ته مو کاری فرصتونه برابر کړی دی
په اوس وخت کې یوه بله مهمه ستونزه په ډله ییز شکل باندې د زرګونو د لسګونو زرو مهاجرینو بیرته افغانستان ته جبري راستنېدنه ده هغه خلک چې راځي یو خلاصته شي دي او دویم دا ده چې د سره هغه بې ارتباطه پاتې شوي دي دې په خاطر باندې چې هغه پر ځان بسیا شي او د مایوسۍ احساس ونه کړي د نهیلۍ احساس ونه کړي هغوی سره په یو اندازې باندې کومک وشي مرسته وشي داسې فکر په خپرولو کې په ټولنه کې تاسو کار کړی
بالکل لالو خیل صاحب مونږ په دې اړوان د خصوصي ځوانانو لپاره درسه یو اعلامیه هم خبره کړې ده او بلابل رسنیو سره غږیدل یو په نړیوالو همدا کې سمته غونډې هیوادونو افغان دولت او افغان تجارانو حتی د افغان کرکټ لوبغاړو په خکیل خواو مغه کړی دی چې بیرته رستنیدونکو کډوالو سره د مرسته وشي، کومک دی وشي. او په زمن کې مو په خوست ولایت کې بعضې شورانو سره، ځوانانو سره، کلی امامانو سره او همدا قسم ته بعضو تجارو سره خپل د خپلو ملګرو مو په دغه برخه کې کار کړی دی، لګیا یو چې خپل کورونه دی ته خپل حجرې هغه زینه چې موږ د میلمنو دپاره لرو یو څه وخت د افغان کډوالو ته په واک کې ورکړي تر څو دوی امکانات برابر کړي او هغه لومړني شرایط چې دوی ضرورت ورته لري لومړنۍ ضرورت یې پوره کړي. نو په دې برخه کې مو ډیر کار کړی دی د خپلو ځوانانو په منځ کې، د سپینګیرو که وایم تجارانو ټولو برخو کې مو کار کړی دی.
وعده سه مونږ په وروستیو ورځو کې د روغتیایي خدمتونو کیمپونو شاهدانو په هغه کې ځوان فعالان ماشره فعالو همداسې شمال په استقامت باندې سرک او په هغه ځای کې کار کولو همدا لحظه ځینې خصوصي مکتبونو ته هم زده کوونکو وینو چې هغه ځوان فعالان په وړیا شکل باندې هغه کسان چې بېوزله دي معرفي کوي. داسې په مجموع کې په کومو برخو کې ستاسو فعالیت شته؟
لوخیل صاحب، لکه تاسو چې یادوري وکړله موږ تقریبا دغه درې کاله کېږي چې په خوست کې هغه بیچاره بېوزله ماشومان چې د ښوونځیو عمر یې پوره کړی دی چې دوی باید په ښوونځي کې داخل شي، موږ ملګري په خپل شخصي لګښت او بعضې کمو برخو کې نورو تجارو هم لاسنیوی کړی دی. موږ په خپل خصوصي لګښت یوې لرې منطقې ته ځو او هلته ماشومانو ته د ښوونځي لپاره عکسونه وباسو او همدا قسم ته د دوی د تشویق لپاره هغه لومړني کارتاسیا مواد ورته برابرو. او په زمن کې هغه ملګري چې په دغه ټیم سره یو ځای دي د ماشومان او همدا قسم ته د دوی والدین او علما سپینګیری کلی مشرانو دا هڅولې دي، یو فکر ورکړی دی چې هغه ماشومان چې ښوونځي عمر پوره کړی دی دوی باید ښوونځیو ته لاړ شي. هغه بېوزله ماشومان چې دوی بېوزله دي، امکانات نه لري، دوی ښه احساس لري چې زده کړې وکړي، ښه ځان ورسوي، خو اما کم امکاناتو یې د دوی مخه ډب کړې ده، مخه یې نیولې ده چې دوی ښوونځیو ته لاړ نه شي یا مثلا په خصوصي سکتور کې یا کورسونو کې دوی زده کړې وکړي. ولله الحمد موږ ملګرو په ډېر بېوزله ماشومان خصوصي مکاتبو کې داخل کړي دي او همدا قسم ته په خوست کې ډېر شمېر خصوصي مرکزونه دي، هغه کې د انګلیسي برخې دي، ساينسي مضامینو دي. تیر ورځ موږ د یو کورس سره وغږېدو، قناعت مو ورکړلو، تقریبا لزګونو ښوونځیو نه وګرځېدو. هغه بېوزله ماشومان چې دوی غوړي چې ښه زده کړه وکړي، لا اغېزمنه زده کړه وکړي، تقویي زده کړې وکړي، نو په خصوصي کورسونو کې مداخل کړل. او بل الوخیل صاحب، موږ ځوانان د سرکونو پلونو په برخه کې ډېر فعال دي. هغه سرکونه چې رغېدلې دي بیا رغونې ته ضرورت لري، یا مثلا هغه پلونه چې بعضې خوړونو وړې دي، موږ ځوانان لګیا دي روزارکار شکل، یعنی بغیر د کوم امتیازه دوی سرکونو پلونو کې همکاري کړې ده. صحیح برخه کې موږ ملګرو لکه تا چې یادونه وکړله، په تېره روژه کې موږ تقریبا تر زرګونو خلک تدوی کړل چې انشاءالله د روژې وروسته به دا لړۍ دوام لري. بېلابېلو برخو کې هغه لرې پرتې سیمو کې چې هیڅ کار صحت برخې ته نه ده شوی، موږ ملګري به انشاءالله د خوست تکړه متخصصین ځوانان بیایي، اول ته به کیمپونه جوړوي، جوړ کړي هم دي په دې برخو کې، ټولو برخو کې فعال دي.
وعده صاحب، که د ځوانانو د ژوند د بهبود لپاره، د دوی د کار د بهبود لپاره، په مسایلو کې د دوی د ونډې د بهبود لپاره مشخص وړاندیزونه مهرباني وکړي.
الوخیل صاحب، په دې برخه کې موږ ځوانانو ډېر کله کده رسنۍ سره غږیږو، یا مثلا یوې منطقې ته لاړ شو د ځوانانو سره خبرې کوو. تل مو ځوانان هڅولې دي چې دوی باید خپل شخصي کاروبار تکیه وکړي، دوی ته د کورنۍ سترګې دي، دوی باید تقویه شي، همدا قسم ته تعلیم باید وکړي. تعلیم یوازینی زیور دی چې ځوانان همدا قسم ته هیوادونه ساتي. پوزیمن کی بل وړاندیز می دادې لوخیل سیب چې ځوانان باید د ټولنی په وګیمانا پر پرته کولو کې کا هر برخه کې وي، کما مثلا سیاسي برخه کې وي، ټولنیز برخه کې وي، اقتصادي برخه کې وي، او داسې نور زیاتو برخو کې دي. دوی باید یو ځای کار وکړي، راولاړ شي، او هغه ځوانان او هغه مشران چې وکی مرسته ضرورت لري دوی باید سپورټ کړي او راجېږي.
درنو اوریدونکو، لنډه د موسیقۍ د مخلو او وروسته د خوستیو ځوانانو فعالانو پر فعالیتونو لاسته راوړنو په مخ کې په پرتو ستونزو او ننګونو خپل خبرونې ته دوام ورکوو.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام ابری دلایسی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
خاغله قادر الله مرزا صاحب تاسو د خوست شیخ زاید پانتون انجینری پوهنځي کې زده کړې کوي، څنګه پانتون حالات څنګه ده؟ شیخ زاید پانتون چې مخ کې شاد وسم د افغانستان له نوموتو پانتون څخه له مهمو پانتون څخه دی.
د چې د پانتون یو تن زده کړیال یم، نو زه به دومره وایم چې د پانتون اوسنۍ وضعیت نظر تیرو وختونو ته خپه دینه دی چې یو خو د محصلانو علاقه د مخکې په شکل درس ته دومره نشته. یعنی هغه محصلان چې مخکې کلونو کې به موږ په زرګونو لسګونو محصلان په مختلفو فاکولټو کې لره، هغو محصلانو تعداد کم شوی ده. او په څنګه کې د محصلانو د استادانو وسانای حالت، ځینې استادان د فرار په حالت کې دي، ځینې استادان منفق شو له پانتون، او ځینې استادان په کورونو ناست دي یا په پانځي کې برخاله استادان دي، مګر انګیزای یو ډول مړاوي شوی ده. تدریس ته نه پټوله منا دي، استاد علاقه شته نه دي محصل.
تکړه خو خلک چې عموما ځوانان تر لاسه کوي هغه د نن ورځې لپاره نه، د خپل خراتون کې په خاطر باندې. داسې ځوانان نشته چې هغه ته انګیزه ورکړي چې تاسو په هر حالت کې کمایسي هم که نهیلي هم دوی باید هڅه وکړي، کوښښ وکړي، هم پانتون ته حاضري ورکړي او هم په زمن کې زده کړي وکړي.
ټولو اول غټ لامل دا ده چې ټول محصلین دغه د کاریکولم په تغییر کې په دې فکر کې دي چې کومون بل کاریکولم اپلای کیږي، څه ډول کاریکولم به وي، څه ډول به جوړ شوی وي، نوعیت به په څه شکل وي. دې ته محصلین ډېر په سوچ او فکر کې دي. بل په ټوله کې دغه د کار نشتون دا د دې سبب شوی ده چې دې په دوی چې یو محصل پانتون ته لاړ شي، یو محصل دې ته زړه کوي چې بیا شخصي کاروبار شروع کړي یا وطن نه د فرار د تګ یو لار پیدا کړي. نو بیکاری د کریکولم چنجدل په ټوله کې دغه د وضعیت نزدې کېدل دا غسه دي چې د محصلانو په تعداد کې کمښت راوست.
د محصل او د استاد منځ کې اړیکې څنګه دي؟
صمیمانه دي. استادان زه خپل شخصا که د انجینری له ادرسه درته ووایم، استادان نه داسې بد برخود کوي، نه داسې بد چلند کوي، او نه د محصل په مقابل کې داسې څه مخکې کوي چې د هغه شتون د محصل له زده کړو راوګرځوي یا د له زده کړو زړه ورتور کړي. داسې څه شی نشته دي، مګر دغه نور لاملونه فکټورونه شته دي چې محصلون یې له زده کړو لرې کړي دي، او د پوهنتون او د ځواني او لوستې طبقې ترمنځ فاصله ایجاد کړې ده.
کوم اساسي فکټورونه دي تاسو وینا چې هغه په خوا څلور کال پنځه کال شپږ کال په خوا یو محصل زیاته امیدواري درلوده، په زیات شوق علاقه سره درس ویلي، او اوس هغه هیلي په اصطلاح کمزوري شوې دي او فکر کوي چې زما زده کړه به پوره ځای نه نیسي؟
تر ټولو مهم فکتور همدغه د دندو یا د ځوانانو د مصرفیدا مسیر نه ده معلوم چې پانتون نه فارغیږي هغې ته داسې لیمیټیشن وکې کیږي، داسې یو حالت وکې کیږي چې هغوی بیکاره کیږي. نو دغه د بیکارۍ شتون ده، بل د کاریکولم د بدلون مسله ده چې ډېر محصلان یې په تشویش کې کړي دي. او د دې تر څنګ په ټوله کې داسې یوه ایډیا خوره شوې ده په دې پانتون کې، په دې ټولنه کې چې زده کړې کور نه ور کوي یعنی که زده کړې دی وکړم به کور ابو بیا به ته یو غډیوان بیا بیا به ته یو دی بل چا تر لاس لاندې مزدور ویندې په دای چې څلور کور په پانتون کې تیر کې بیا وطن نه دی ته کې ولیا درته وسنجا ویا په داخل دی وطن کې او کاروبار شروع نو دا غل عملونه دي چې د ماسلانو مخې له پانتون را ګرځول
ماسلان څنګه دی یوازې وخت درس ته ور کړی که په زمن کې په کور کې په شهر کې په بل ځای کې کاروبار یا داسې کوم ځایونه چې موقتی کار پکې کېدلی شي یا لږ تر لږ هلته پاتې کېدی شي محصل پکې هغه مسله ده که زیات فوکس په درسونو باندې ده
اوسنی حالت الوهل صاحب څومره چې زه ګورم ازه سنجومه محصل دا هغه څه چې د درس په باره کې په کور دي نه هغه کافي وخت درس ته ورکوي په مقابل کې نه هغه وخت چې دای ځای کوي شخصي کاروبار ته یا بل مصروفیت ته ویر کوي یعنی محصل په حالت د ټیم پاسای کې د پوهنتون ته ځي چپټر کتابچه ځان سره وړي هغلته هم شی نه خلي بیا چې راځي بیا په همدې لالچ کې په خو په انټرنیټ یا په عباس ساتیرایو باندې وخت تیروي او دغه څلور کلونه دوی ټول په شکل د ټیم پاسای مخ ته وړي نه پوهنتون نه شی اخلي نه په مقابل کې خپل شخصي کاروبار شي
حاضري او غیر حاضري پوهنتوني ماحول کې څنګه ده
په دغه اوس برحاله سیمستر کې ډیر تاکید په کېږي هم په استاذ باندې کېږي هم په محصل باندې کېږي او دغه شته استاذان چې دي دا ډیر په کس په تدریس هم کوي په حاضرۍ هم کوي خو په ټوله کې دغه د خلکو د انګیزې مړاوي کېدل هغه څه شوي دي چې د استاز ډیره خوري د محصل ډیر تاک پوهنتون ته ریزلټ ټول نیگیټیو پایله یې منفي ده یعنی ښې پایلې په دې نه لري چې محصل په سیم کې څه شی اخیستلی نه شي سیم نه چروز بیا دومره یو فکر یوه مفکوره نه وي ورسره چې عقلان هغه یلی درد زه بیا تکرار کړم تر څو خمې په دماغو کې کښېني
قدیرالله میرزای صاحب مخکې په پوهنتوني چاپېریال باندې خپله پوهنتونونی او علمي او اکاډمیک موسسات باندې یوه نیوکه دا وه د محصلینو یو زړهبدی دا و چې هلته درسونه ډېر پیاوړي نه دي خو امتحانونه ډېر سخت دي
الو هلس محترم دغه مسله به نظر استازونو ته فرق په دی وکړي چې بعضی استازون په راویه کې سخت وي او بعضی صمیمانه وي آرام وي نو موږ خپله انجینري استازان څه چې د تیلی وي په مقابل کې امتحان په مغو مسایلو کې خلی کوم څه چې تدریس کړي وي هغوی کې امتحان خلی سختي یا د اردو فلال یا د استاز او د محصل ترمنځ د صمیمیت نشتون د خپله زه په انجینري کې نه وینم هغه څه چې په سیم کې تدریس کېږي استاز موږ ته لیکچر ورکوي د هغه مطابق موږ نه په امتحان کې ازمینه اخیستل کېږي اصولونه په مغې دماغ تدریس مطابق کړي
قدر الله مرزا صاحب څه شي ته په پوهنتون کې ضرورت ده ستاسو په فاکولته کې په نورو پوهنځیو کې تر څو د ښوونیز بهیر ښه شي محصلان هم دلچسپي پیدا کړي او هم اضافي معلومات پیدا کړي
الو هلسه محترم موږ په پوهنتون کې ډیر نیمګړتیاوې لرو یعنی بعضې فاکولتي شته دي چې هغوی لابراتوارو ته ضرورت لري په ټوله کې پوهنتون یا یوه فاکولتي ډیر ضرورتونه لري چې موږ شهزاید پوهنتون یې په اوسني وخت کې نه لري موږ نه ښه کتابتون لرو موږ نه ښه کمپیوټر لیپ لرو موږ نه د طبابت برخې ته نه د انجینري برخې ته نه نورو برخو ته موږ نه ښه لابراتوارونه لرو او په ټوله کې موږ نه داسې یو هم خید برابر کړی د پانتون کې چې د پدې چې محصول دی ونی خو ته وخت تیر کې سیوري تکینه په مقابل کې د کمپیوټر لیپ کې په کتابتون کې دی یو کتاب مطالعه کې دغه د کتابتون نشتون د کمپیوټر لیپ نشتون دغه د انجینری طبابت بعضی نورو برخې پورې دی لابراتوارو نشتون هغه څه دي چې د محصولینو په وړاندې ډېر ستونزې ایجاد کړي دي
قدیرالله امیرزای صاحب په وروستیو کې یوه مسله شته هغه ساینسي فاکولټي چې دی که هغه طبابت ده که هغه ستاسو انجینري ده که کمپیوټر ساینس ده او که ویترنري ده که فارمسي ده دا هغه دی چې په آزاد بازار کې ورته کار پیدا کېږي او څه دلچسپي شته ته خپله څه خپل راتلونکي په ارتباط باندې څه فکر کوي څه غواړي چې بالاخره که ته انجینري پوهنځي پای ته رسوې باید شی وکړي
موږ چې په کوم نوم ټولنې ته معرفي کېږو که هغه اقتصاد نه فارغېږي هغه که زراعت نه فارغېږي هغه که طبابت نه فارغېږي هغه که انجینري نه فارغېږي د یعنې موږ اوس په انجینري کې فعلاً د ټیسټویو پوره یو لابراتوار هم نه لرو حتی د سلم ټیسټ چې ډېرو کم امکاناتو باندې کېږي دغه د کانکریټ کپاسیټي چې معلوموي چې د کور وړتیا څومره ده سلم ټیسټ چې په ډېرو ډېرو کم امکاناتو باندې کېږي موږ د هغه یې پوره هم لابراتوار نه لرو نو دغه د ستونزو ایجاد هغه څه دي چې نه یوازې دا چې د کریم مخیت په نه برابرتیا بلکې د ځوانانو د راتلونکي په اړه د ځوانانو فکرونه هم یو ډول اغېزمن کړي دي، دوی مړاوي کړي دي او دوی خپل راتلونکی روښانه نه ګوري. شخصا زما هم داسې یم، یعنی چې ته ټیس ونه کې، ته تجربه ونه کې، ته نشې کولی چې مستقیما لوړ شي د یو پولې لپاره کانکریټ ارزیابي کې چې دا ښه ده یا ښه نه ده، ځکه بعضې مسایل که په لیکچر کې یلی کېږي د لیکچر باوجود موږ باید هغه په لابراتوار کې هم معاینه کړو، موږ باید هغه په لابراتوار کې هم په تجربوي شکل هم په ازمایښتي شکل وګورو چې دغه شی هغه څه چې موږ لوست ته نرولو هغه مونږ خدب چې شاید یا دغه کپیسیټی لري چې هغه مونږ ته لوست رو کی کنه.
مننه قدیر الله مرزای صاحب، ستاسو له معلوماتو نه بیا هم د موسیقۍ لنډه د مخلو او بیرته خپل خبرونه ته راګرځو.
شرنګ کبي ستار دې نا قرار دې، شرنګ کبي ستار دې تن تن وطن قرار دے، شرنک بھی ستار دے تن تن وطن جڑ میں نہ قرار دے، شرنک بھی ستار دے تن تن وطن جڑ میں نہ قرار دے، شرنک بھی ستار دے تن تن وطن تن تن وطن پٹال کی خوب نم کبھی خیم تا سرا پخیال کی خوب نم کبھی خیم تا سرا پخیال کی تمہیں یہ سندارا تل پسوروں تال کے تمہیں یہ سندارا تل پسوروں تال کے تل پسوروں تال کے تن تنا وطن کبھی ستار دے تن تن وطن زمینا قرار دے شرنگ کبھی ستار دے تن تن وطن تن تن وطن
غلام غوثیم تاسو د مشال رادیو اوري
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال رادیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
خلیل جان ګربزوال صاحب، تاسو په دې ځای کې د یو مطرح فرهنګ پر او شاعر په توګه دا راته ووایئ چې په اوس وخت کې په دې ولایت کې کلتوري او فرهنګي هڅې څنګه دي، ځکه په کلتوري فعالیتونو کې هم ډېره ونډه د ځوانانو ده.
ډېره مننه خلیل صاحب محترم. موږ چې ګورو په خوست کې یا په پکتیا کې یا ورسره د پکتیا په زون کې دلته مشاعره کېږي، بنډارونه کېږي، وخت نا وخت تاسو وینئ چې د جمعې په ورځ هم چې خلک لاړ شي نو دوی ویډیوګانې کوي، هم کلتوري میلې کېږي، هم د اختر په ورځ باندې یا په داسې نورو ورځو کې چې وي وخت نا وخت مشاعرې کېږي چې زیات شاعران د خوست د بېلابېلو سیمو څخه ورته راځي. البته دغه د مشاعرې خو فکر کوم یو ذوق ده، یوه علاقه ده، یوه مینه ده د خلکو. که مونږ ووایو چې یو شعر ده، یو شعر دی، نو په اوس وخت کې هغه د شعر بیړۍ چې وایو ښه روانه ده، خو په زمن کې شعر هم دغه شیان هم زیات دي وخت نا وخت. نو د ذوق خبره دا ده چې ذوق عموما تشویق ته اړتیا لري، مینې ته اړتیا لري، نو دلته شاعران هم خورا جلا شوی دی یوازې وی وخت نه وخت هغه بل هغه شاعران چې مودي هغه د بندر محیط برابر نه وی او سره د دې فکر ور سره جوړ نه وی خداس زینو کې بیا دی یا ګډون نه کوي څوک بولینه هانو یا خون نه ور کوي هانو هغه شاعران هم وخت نه وخت زوريږي په نور پرهنګي برخه کې که هم مثلا مجلې جریدې هغه کتابونه چې کوم چپ کېدل دا برخه بخی په ټاپه ولاړه ده چې ځوانان په خپل فکر باندې په خپل زدنه ډول باندې مجلات چاپ نه کوي خپل شعر په خپل یوه جریده کې ونویني په یوه اخبار کې ونویني د یوه رادیو تلویزیوني طرفه ونویني نو د دې علاقه نور هم کمیږي نو بیا هم د ځوانانو بندرونو ته که چېرته وګورو یا میلو ته چې وګورو یا ورسره په څنګ کې مشاعرو ته چې وګورو دا سیستم د کیفیت په لحاظ باندې مخکې روان دی خو د کیفیت په لحاظ باندې تر یوې اندازې چې څه قسم لازمه ده دومره توجه نه ده ورته شوې.
ګوربزوال صاحب ومنو چې فرهنګي برنامې د شان وضعیت نه خو اوس لږ د کسات د رسنیو موجود ده که فرهنګیان هغوی وغواړي رسنیو یو ښه فرصت ده خو دلته د فرهنګیان داسې معلومیږي چې زیات علاقمندي نه لري هغه د رسنیو سره په خپرونو کې هم د دوی ونډه ډېره کمزورې ده لامل یې څه بولئ؟
دلته لوخل صاحب موږ که چېرته وګورو چې د ځوانانو فرهنګي ونډه ده چې په ونډه یې خبره وکړو دلته په ونډه کې په افغانستان کې ورسره په ځان کې په خوست کې ځوانان غواړي چې د رسنیو سره خبرې وکړي په فرهنګي شیانو باندې وغږیږي مثلا په تاریخي ارزښتونو باندې وغږیږي په ملي هویت باندې وغږیږي په ملي وحدت باندې وغږیږي د دې ترڅنګ په خپله ملا باندې وغږیږي مثلا په نوروز باندې په سپرلي باندې وغږیږي خو هغه شیان ځینې بعضې شیان چې دوی په غږیږي نه د رسنیو والا کارکوونکي چندانې دغه شیانو ته توجه ورکوي او نه په زمن کې ځوانان دومره مداوي چې دوی په دغه باندې دلایل وویلی شي یا دوی محدودیتونه زیات وي نو ځکه خو دوی په زیاته پیمانه باندې په دغه شیانو کې ورځ تر بلې پاتې کیږي د دوی علاقه کمیږي د دوی مینه کمیږي چې دغه شیانو ته په پوره پاملرنه نه کیږي مثلا زه وایم چې اوس وخت کې د نوروز په تاریخي میله غږیږي کیدای شي د یو ډول انعکاس سره مخامخ شي ورسره که په ملي اتڼ باندې غږیږي دلته د دې جزا د ځوانانو لپاره نشته چې دا زموږ فرهنګي ژبه وي همدارنګه په ځینو نورو شعرونو باندې یا په مقالو باندې د دوی لپاره که د مقاله کې مثلا په یوه ازاده مجله وي یوه ازاده رسنۍ چې په ازادانه ډول دوی فعالیت وکړي خپل ادبي ذوق تنده خړو پکې یوه خامه کلا ولیکي مثلا په یوه کلتوري میلا باندې خبرې وکړي یا په یوه غره باندې چې د ملي لپاره جوړ دی په هغه باندې خبرې وکړي نو هغه امتیازات یا هغه شان دوی دپاره نه پیدا کیږي چې دوی هغه ته ورشي او په هغو باندې کار وکړي او د هغوی سره مینه اضافه شي یا علاقه د شعر ادب ورسره د ملي کلتور عنعنات سره پیدا شي.
ګوربزوال صاحب مخکې خپله په صبریو کې د خوست ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې د ګوربزو په ولسوالۍ کې د خوست مرکز روان د لکنو په سیمه کې د خوست مرکز کې څو ځای همدارنګه نادر شاه کوټ کې په اسماعیل خیل مندوزیو کې دا ټول سیمه لګ لګ په ترزی علي شیرو کې په داسې کې فعالیتونه وو اوس داسې محسوس فعالیتونه نشته که احیانا په کال کې یو وار څوک د ځوانان راټول شي او هڅه وکړي یو پروګرام به جوړ کړي یو مشاعره به جوړ کړي یو ادبي بندر به جوړ کړي خو هغه پاغه کثرت باندې پاغه کمیت باندې چې په خو اوس نشته څه فکر کوئ شاعران کم شوي دي علاقمندي کمه شوې ده او که اوس هغه فرصت نشته ورته؟
بالکل له خپل څخه مخکې به په کال کې مثلا په خوست کې څو کاله وړاندې خوست چنار مشاعره چې ولو یې مشاعره او په زرګونو شاعران چې د کوز پښتونخوا نه د افغانستان د ګوټ ګوټ نه یعنی د ولایتونو د ولسوالیو پورې ښه شاعران به دلته دعوت کېدل دلته به راتلل نو د شعر سره د خلکو مینه اضافه وه. بلبل خپل صاحب دغه مجلې خبره چې ما وکړه په مجله کې به د ځوانانو شعر چاپېده دوی په خپل شعر ته لیواله وو چې زما شعر که نوی شاعر وي نو حتماً دین خوشحالېږي په خپل نوم باندې چې په یوه مجله کې نومره شعر شي د تلویزیون یا راډیوګانو طرفه به چې د دوی شعر خپرېده دې ته به خوښ وو. نو یو نه یو ډول د ادب لپاره د فرهنګ لپاره یا د دې لپاره کار کېدو علاقمندي که موږ وایو شاعران یا فرهنګي خلک خاصتا په دولتي سکتور سره تړاو نه لري دی یو خصوصي خپل شخصي فکر لري خو بیا هم که چېرته حاکم به اداره ورسره په څنګ کې چارواکي دا خلک دوی ته پاملرنه وکړي دوی ته یو هغه د دوی د خیال د فکر ازادي ورکړی شي نو بیا ډېر ښه ګام پرته کېدلی شي، او هغه د ځوانانو بنډرونه زپه کېدلی شي، مشاعرې زپه کېدلی شي. مخکې مالو خیر صاحب که ووایو په دغه اخیرو وختونو کې بیا خلک د جمهوریت په اخیرو وختونو کې خلک هغه شاعران چې وو او دوی په سیاست کې مشغول شول، دوی په کار کې مشغول شول، د دې وجه هغه شعر یا فرهنګي کارونه د زیاترو څخه یې پاتې شول، یا زیاتره مامورین شول په وظیفو کې شول چې دې شعر سره په څنګ کې د ادب برخه یې، یا دوی چې هغه تحقیق په ټولنه کې مثلا شفاهي لنډۍ ولسی نکلونه باز متلونه یا پټولانه کې چې سپرته دي، یا مثلا ټوکې چې دی رټولې کې د ادب په برخه کې، نو هغه فرهنګي کارونه ځوانانو ونشول کولای، بلکې د اطلاعات او کلتور وزارت هغه اصلي بودیجه چې په هغه وخت په جمهوریت کې په بازو نورو وختونو کې مصرفېدله، دوی بودیجه په تعمیر باندې تعمیر یو اړتیا ده، په تعمیر مصرفېدله، که چیرته دغه کارونه په فرهنګ باندې، په تحقیق باندې، په ادب باندې، مثلا چې ما وښودل یو تاریخي اثر په خوست کې مونږ په ادب مات باندې یو خام لیکنه، یو خام جلاله په غزا کې، یو خام شاعر ورسره په څنګه کې کې کراک بابا مونږ وخیو چې خو زر تاریخي ځایونه دی، په دې غزا کې یو خام شاعر، یو خام لا فرم باغ په دې باندې دی، په تاریخي ارزښت باندې مقاله ولیکل شي، د ځوانانو لخوا تحقیق وشي، ریسرچ وشي، یا استاد حبیبي صاحب باندې لیکوال دی په دې باندې خبره وشي، یا مثلا په ګلفچا ولپت باندې چې د ننګرهار دی، د دې یو خاص ځوان په خوست کې وکی، په بدخشان کې وکی، په لغمان کې وکی، په پنجشیر کې وکی، په نورو ځایونو کې وکی، نو هغه شایان الخیل صاحب یو اندازه کمزوري په هغه وخت کې هم وایي چې تمیر ته متوجه و، ان تر دې چې کوم فرهنګي هلک چې اطلاعات او کلتور وزارت ته جذب کېدل، په اوس وخت کې هم ځوانانو ته زیاته توجه نه کیږي، هغه ځوانان په زیاته پیمانه باندې چې وګورو، یا شاعران چې وګورو، یا د ادب مینوال چې وګورو، یا هغه څوک وګورو چې په ادب کې کار کوي، دوی ته څه توجه ده؟ الخیل صاحب دا خو یو فکر غواړي، یو امتیاز غواړي، یو ځای ته تګ غواړي، یو کریا غواړي چې څوک په یوه سیمه باندې خبره کوي، په یوه باغ باندې غږېږي، سل په غونډۍ باندې غږېږي، په وزارت غږېږي، نو د ځوانانو هغه تحقیق او ریسرچ ورځ تر بل پسې خرابېږي، لا هم کمزوری کېږي، خو ځوانان بیا هم د مطالعه کوي، کتابونه لولي، وخت نا وخت خپل ستونزې مثلا داسې رسنیو سره چې هغه ملي رسنۍ دي، نړیوالې رسنۍ دي، شریکې نه کی، بلکې دوی په خپله د فیسبوک پاڼو طرفه، ورسره په څنګ کې د خپل ټویټرې طرفه، یا د خپل ټیک ټاک طرفه، د خپل شعرونه، خپل مقالې، خپل خبرې شریکوي، چې دا د دوی په ژوند باندې یو اندازه ښه تاثیر، چې دوی ته یو اندازه شهرت ورسره په څنګ کې، یوه مینه هوا د ادب سره، مینه ورسره په څنګ کې، هغه د دوی هغه د ادب برخه ورسره غني کیږي. نو نور که ووایو په زیاته اندازه باندې تر اوسه پورې داسې کار تر اوسه پورې فرهنګي برخه کې ځوانانو لپاره، د شاعرانو لپاره، خاصا د هغه خلکو لپاره چې ریسرچ کوي، دوی تحقیق کوي، په پوره پیمانه نه کار نه دی شوی، خو په راتلونکي کې موږ غواړو چې د دې لپاره حاکمې ادارې او چارواکي چې ځوانان په ښه ډول وروزل شي، ځوانان تحقیق وکړي، ځوانان په بېلابېلو مسایلو باندې وغږېږي، د وطن لپاره قدرت وکړي، دا به ډېر مؤثر او ګټور وي.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو بہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا
مشال ریڈیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی.